آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
امریکا غږ د آشنا رادیو ډیرو محترم اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د په همدې هیله د نن سهار دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. دا وخت دلته په واشنگټن کې د ماسخوتن 9:30 او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي. په اول کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا.
طالبانو د خپل مشر مولا محمد عمر مرګ رسمن تایید کړی دی. تاکون کې به د فرانسې په تولوز کې د الوتکې یو ټوټه چې په ریونین ټاپو کې پیدا شوې ده وګوري. او هند یعقوب میمون په 1903 کال کې په ممبای کې د بمونو د چولو په تور د پنځشنبې په ورځ اعدام کړی دی.
په دې خبرونه کې د خبرونو وروسته د ترکیې د انجرلیک د هوایي اډې نه د امریکا د هوایي قواو د استفادې په نورستان کې د پولیو د مرض نه د خلکو د ناخبرۍ او د دایښ د افراطی ډلې سره د نورو افراطی ډلو د یو ځای کېدلو د جریان په باب د بیل په رپورټونو علاوه د طالبانو د تحریک د مشر مولا محمد عمر د مرګ د تاثیراتو په باب د افغانستان او د پاکستان د فار د امریکا د پخوانی خاص استازي جیمز ډربن سره یو خاص مرکه مهروي. خدا دې اول پوره خبرونه واوري.
طالبانو د خپل مشر مولا عمر مرګ رسمن تایید کړی دی. د دغه اسلامي تحریک په یو بیانیه کې پرون د پنځشنبې په ورځ ویل شوی دی چې مولا عمر په ناروغي مړ شوی دی، مګر د هغه د مرګ د وخت او ځای په اړه توضیحات نه جوړ کړي. فقط دومره ویل دی چې د هغه صحیح حال د هغه د ژوند په وروستیو 15 ورځو کې ډیر خراب شوی و. د اعلان د افغانستان د حکومت چهارشنبه د ورځې په بیانیه باندې کومه تازه رڼا نه اچوي چې ویلي وو مولا عمر 2 پخوا مړ شوی دی، مګر طالبان ویل دي چې مولا عمر د 2001 کال را وروسته کله چې د امریکا ملاتړ کوونکو قواوو د دوی حکومت راوپرځاوه هیڅکله د افغانستان څخه نه وتلی، که څه هم چې د افغانستان د حکومت له قوله هغه په پاکستان کې په یو روغتون کې مړ شوی دی. د پاکستان په یو بیانیه کې چې پرون خبره شوې ویل شوی دی چې د افغانستان د سولې د خبرو بل پړاو د افغان طالبانو د مشرانو په غوښتنه ځنډیدلی دی. پاکستان چې د دې خبرو کوربه دی ویلي دی چې هغه هیله مند دی چې د طالبانو مشران به د سولې خبرو ته دوام ورکړي. په مطبوعاتي رپورټونو کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو له قوله ویل شوی دی چې د طالبانو د سیاسي او نظامي چارو مشر ملا اختر منصور د مولا محمد عمر پر ځای د طالبانو د مشر په توګه ټاکل شوی دی. ترکیه ویل دی چې د انجرلیک هوایی اډه د دې لپاره د امریکا د هوایی قواو په اختیار کې ورکړې ده چې د هغه ځای څخه د امریکا جنگي الوتکې د داعش د افراطي ډلې په مرکزونو باندې خپل بمباریو ته دوام ورکړي. د امریکا ژه خبریالي ډورین جونز په دې باب مشته یو رپورټ راستولی دی چې خلاصه اوري.
د امریکا یو مامور د ترکیه د انجرلیک د هوایی اډې په باب د انقره دغه فیصله د داعش د ملیشو په ضد مبارزه کې یو ډیر مهم بدلون بللی او ویلی دی چې دا به په وضع کې کاملا تغییر راولي. یو سیاسي مبصر قادر ګورسیل وایي چې د امریکا په مخ د دغه هوایی اډې خلاصون به د انقره او د واشنگتن ترمنځ د دوړخیزو رابطو په پرمختګ کې هم مرسته وکړي. هغه وایي دا ډیره مهمه ده او دا د ترکیه د پاره یو ډیر مهم قدم پدې دی چې پس له دې نه به ترکیه د داعش په ضد د جوړ شوي ائتلاف یو کامل غړی شي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي چې د دغې اډې نه استفاده به د یوې موافقې په چوکاټ کې وي.
نور خبرونه. تحقیق کوونکي به د فرانسې په تولوز کې د الوتکې یو ټوټه چې په ریونین ټاپو کې پیدا شوی ده وګوري، او دا به معلومه کړي چې هغه خوبه د مالیزیا د هوایي شرکت د هغې جټ الوتکې ټوټه نه وي چې د تیر کال د مارچ په میاشت کې ورکه شوې ده. دغه دوه متره اوږده ټوټه چې د الوتکې د وزر یوه برخه ده، د چهارشنبې په ورځ د ریونین د ټاپو په ساحل کې چې د مدغاسکر ختیځ دی پیدا شوې ده.
هند یعقوب میمون په 1993 کال کې په ممبئی کې د بمونو د چولو په تور چې 250 تنه پکې وژل شوي وو پرون د پنځشنبې په ورځ زیدم کړي. د غا 53 کلن سړی د هند د ناګاپور په لویدیز ښار کې په زندان کې سوسا تور سره لاغي غرغره شو چې سترې محکمې د هغه د استیناف غوښتنه رد کړه. میمون په هغو 11 کسانو کې وو چې هر یو باندې په دغو حملو کې د لاس لرلو په تور د اعدام سزا راختلې وه، مګر د نورو سزاګانې په عمر قید بدلې شوې. د هغه مشر رور ټایګر میمون او د داړمارې ډلې مشر داود ابراهیم چې د دغو حملو طرحانو تر اوسه پورې لا ورک دي.
د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د سږ کال د اپریل څخه د جون تر میاشتې پورې 2.3% ثابت پرمختګ کړی وو. د تجارت وزارت پرون د پنځشنبې په ورځ رپورټ ورکړی او ویلي دي چې د کال په دوهمه روبه کې د مستهلکینو په لګښتونو او په صادراتو کې زیاتوب د نړۍ دغه تر ټولو ستر اقتصاد پر مخ بیولې دي.
د نایجیریا فوز پرون د پنځشنبې په ورځ وویل چې 950 کسانې چې د بوکو حرام د اسلامي ډلې جګړه مرانو تختولې وو ژغورلې دي. پاغې کې خزی ماشومان او بډاګان شامل دي.
او د القاعده یوې مربوطې ډلې النصره د سوریه په شمال کې د یاغیانو یو قومندان چې امریکا روزلی وو او د هغه وطن جنگیالي په داسې حال کې برمته کړی دي چې په هغه جنگ ځپلي هیواد کې د هغوی د ځای په ځای کېدو څخه فقط څو ورځې تیرې شوي وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا واشنگتن دی. درنو اوردونکو، ترکیه وایي چې خپل د انجرلیک هوایي اډه د امریکا د هوایي قواو په اختیار کې دی لپاره ورکړي چې د هغه ځای نه د امریکا جنگي الوتکې د داعش د افراطي ډلې په مرکزونو خپلو بمباریو ته دوام ورکړي. د امریکا غ خبریالی ډورن جونز په دې باب موږ ته یو رپورټ رالیږلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. د امریکا یو مامور د ترکیه د انجرلیک د هوایي اډې په باب د انقرې دغه فیصله د داعش د ملیشو په ضد مبارزه کې یو ډیر مهم بدلون بللی او ویلی دی چې دا به په وضع کې کاملا تغییر راولي. دغه هوایي اډه د سوریې د سرحد نه 110 کیلومتره لرې پرته ده، او د هغې معنا دا ده چې نسبت پخوا ته به د امریکا هوایي جنگي جټ الوتکې اوس خپلو هدفونو ته په ډیر کم وخت کې ځان ورسوي. اکثرا د داعش په ضد عملیات د اردن، بحرین او د فارس په خلیج کې د جنگي بیړیو نه کیږي، لکن د څو میاشتو دپاره انقرې د واشنگتن سره په سوریې کې د جهادیانو او د اسد د رژیم په ضد د مبارزې په طریقې کې د اختلاف له کبله د دغې هوایي اډې نه د استفادې دپاره د امریکا د غوښتنو په مقابل کې مقاومت کوو. یو سیاسي مبصر قادر ګورسیل وایي چې د امریکا په مخ د دغې هوایي اډې خلاصون به د انقرې او د واشنگتن ترمنځ د دوړخیزو رغبتو په پرمختګ کې هم مرسته وکړي. هغه وایي دا ډیره مهمه ده او دا د ترکیه لپاره یو ډیر مهم قدم په دی دی چې پس له دې نه به ترکیه د داعش په ضد د جوړ شوي ائتلاف یو کامل غړی شي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي چې د دغې اډې نه استفاده به د یوې موافقې په چوکاټ کې وي. د امریکا د بدنیو چارو وزارت نتاغ جان کربی ویلي چې د دغې اډې نه بعد د سوریې د هغو کردي ملیشاو سره زیاته مرسته وشي چې د داعش په ضد جنګیږي، مګر د ترکیې د باندنیو چارو د وزارتونه تاخویلي چې د کردي ملیشاو سره د مرستې په باب په موافقې کې څه نه دي ویل شوي. انقره وایي چې د کردانو دغه ملیشا د کردستان د کارګر د ګوند یا پی کې کې سره چې د کردانو د اقلیت دپاره د زیاتو حقوقو غوښتنه کوي ارتباط لري. دغو ملیشو د امریکا د هوایي قواو په مرسته په ډیرو جبو کې د داعش د ملیشو په ضد برې ترلاسه کړی او اوسې د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په خاوره کې تقریبا په نیمایي ساحې هم خپل کنټرول ټینګ کړی دی.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوردونکو د نورستان په ولایت کې نږدې نیمایي خلک د پولیو د واکسین په باب معلومات نه لري. د هغه ولایت چارواکي وایي چې هلته د عامه پوهې لپاره خلک نه دي ګمارل شوي. زمون خبریال زبیح الله غازی په دې باب موږ ته داسې رپورټ راکوي.
د نورستان چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې نږدې نیمایي خلک د پولیو یا ګوزن د واکسینو په اړه نه پوهیږي چې ماشومانو ته دغه دوه څاڅکي د څه لپاره ورکول کیږي. په دغه ولایت کې د ټاکل شوو ارقامو له مخې په دوره کې باید لږ تر لږه 240,000 ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین ورسي، خو د نه پوهاوي او ځینو نورو امنیتي ننګونو له امله له دریو نیولې بیا تر 15,000 ماشومان له واکسین محروم پاتې کیږي. په نورستان کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر سید حبیب امریکا غږ ته وویل چې د عامه پوهاوي په برخه کې شوې هڅې ډېرې بریالۍ نه دي راختلې. هغه وایي که څه هم په نورو ولایتونو کې د عامه پوهاوي لپاره ځانګړي خلک نیول شوي، خو په دغه مسله کې د نورستان برخه خواره ده.
د عامه پوهاوي ټیمونه درس موږ نه لرو چې هغه هلته مخکې نه لاړ شي کمپین نه خلکو سره خبرې وکړي او د هغې لپاره خلک آماده کړي. نو دا حقیقت دی چې زموږ د طریقې نه چې زموږ لاسرسی ورته کېږي هغه کوو، او داسې هغې لپاره کوم مشخص ټیمونه موږ لکه یونیسف هغوی
نوموړی وایي کارکوونکي په ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو کې د عامه پوهاوي لپاره یو څه هڅې کوي، خو په کلو او بانډو کې لا هم خلک د پولیو د واکسینو په اړه معلومات نه لري. د ډاکټر حبیب په باور چې د نورستان 40% خلک د واکسینو په اړه بیخي پوهاوی نه لري. هغه وایي که د یونیسف اداره په دغه برخه کې خلک وروزي او ولس ته د واکسینو په اړه معلومات وړاندې کړي، نو د پولیو د ورکېدو شونتیا ډېرولی شي. په دغه ولایت کې که څه هم ځینې خلک پوهیږي چې پلج یوه خطرناکه او نه جوړېدونکې ناروغي ده، خو د ډیرو بانډو خلک لا د واکسینو په اهمیت نه دي خبر. د منډول ولسوالۍ یو اوسېدونکي امریکا غږ ته وویل
واکسین اکثر خلک دلته نه کوي، سم استفاده نه اخلي، دا چې خلک د دې ګټو نه خبر نه دي. دولت مکلف دی چې خلک آګاه کړي، بیا د نه وروسته واکسین تاثیر لري.
په نورستان کې د ولس استازیم د عامه پوهاوي د کچې پر ټیټوالي اندېښمن دي او وایي په وار وار له روغتیايي او ان بهرنیو پنډ ورکوونکو ادارو غوښتي چې عامه پوهاوي ته کار وکړي، خو د دوی په باور چې په خبرو یې چاغوږ نه دی ګرولی. د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پایندزوی وایي دغلته خلک واکسین کوي خو په ګټو یې نه دي خبر.
نورستان کې اکثر خلک د عامه پوهاوي د نشتوالي په خاطر همدغه د واکسین د اهمیت نه تر اوسه آګاه نه دي، خبر نه دي. په دغه حساب باندې ډېر زیات خلک هلته واکسین ته دومره توجه نه کوي.
نوموړی وایي که د عامه پوهاوي لپاره هڅې ونه شي، نو په دغه ولایت کې د پولیو واقعاتو د پیدا کېدو شونتیا ډېره ده. که څه هم د افغانستان په کچه په ډېرو لرې پرتو سیمو کې د واکسینو په وړاندې ځایي اوسېدونکي او یا ځینې وسلوالې ډلې خنډونه پیدا کوي، خو د ډېرو په باور که د دغه ستونزو د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی وشي، نو له واکسینه د پاتې کېدونکو ماشومانو ګراب راکمېدلی شي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
چرته خوار ناشي او بیلار ناشي، دا می دعا دا چې بیمار ناشي، بچیا د سکول لا او بلار ناشي. سب پردی جانی گند ما او تا بساتا ما چکڑن غاڑی سبا بچاڑی، اللہ نغواڑا چی ستی غواڑی، کخدے میں توی چری بل وستان ساتینا علم بس یاکرم خب حالاکرم داستا خبرو مین پسواکرم سا سچنا سر در باند مات کم انا نخلق دی هر زی او صفت کوینا او غمونا ناوے فکرونا ناوے زرونا صفا رسمونا ناوے قد دنیا او شرمونا ناوے تاپا منگے اوڑو زبتش او در سرت لاما Sanoma, 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 kala baraze, dera mudawata, lara zama dar manuno, jana zawata, lara zama dar manuno, jana zawata, sanoma, sanoma, kala baraze, dera mudawata. خوشحال کا رنگین مخیال کا رحم خدا زمون پہال کا راشد اخپل تصویر سنبھال کا پماد جمش کو پوری خاو تیر وینا ستا غم میں مل دے زکم اخپل دے خوب بے خبر دے شیرین کابل دے وطن دی بیلا سلام دیرا لے گا او چی سوک رازینا چرتا بات شوی اورم چی خات شوی چی مسافر شوی بات شو ما بات شوی پنی مشبکی او میرا یاد شوی ہم پجڑا شو ہم دعا درد کو ما بلتن رو زول جونا زمون دخوار خوار نسیبونا زما استا ترمین زبرونا سپینس بگمی تا سلام کرا او سلام بکرا ما زما دزر قرار راشا اے زما دزر قرار راشا دیر کڑی دلی اما بس کپولا شاو زما دزر قرار راشا نمی خنداشتا نمی دنیاشتا یتیم بچیتا سوک دا دعاشتا نمی عبائی او نمی داداشتا نم ناز وڑی چرت سینا او را بڑی اونا او چی شو گیری کرم زان تخیری کرم منی دیو سو غم دیری کرم دزڑ دا دردا دب ویخ کم ویخ بخوبا تن پری دلما جوان سزا نادا می نغلا نادا غم مشرک دے خو خندا نادا واد دا فخی او گنا نادا ویند دی ولی پی گرنا آورا کبینا خدای بیارا خندا راغلا چخپل زور چمتا پر اختیار آغلا سبی اختیارا جڑا راغلا دکو خوانی جانان تصویر نیو لیدنا سنما 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 کلا برا زیدی رمودا پسړوړي وګول راشي همیش تر خوړي خويندې درونا او د کور سوري وار زلفان په ګوري پچړا سینا بے کور نیما سر تور نیما بے وسیم خو بے شور نیما رور خو مشتا او بے رور نیما کسوک می نساتی خپل رور او بمی ساتینا سوی او سشوی خشوی کنشوی خبر دینا کرم لاری وادشوی خشو چیتا پور پورا شری زبے او سورج غم تیر کم او خب شما
داو کرن خان درنو اوریدونکو کله یوې خوا د دایش افراطی ډله کوشش کوي چې په زیاتو سیمو خپل قبضه ټینګ کړي، نو لبل خوا د دې هڅې هم پیل کړي دي چې نورې افراطی ډلې یا د ځان سره یو ځای کړي او یا هم هغوی ته ماتې ورکړي. د قاهرې نه د امریکا غ خبریالی هیدر مورډاک په دې باره موږ ته یو راپورټ رالیږلی چې خلاصې تاسو ته اورو. د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې سره د ټول نه زیات رقابت په افغانستان کې د طالبانو تحریک لري. دغه تحریک په ښکارا او سرګن ډول د داعش افراطي ډلې نه غوښتي دي چې د افغانستان نه ووزي. په مصر کې د الاهرام د تحقیقاتي مرکز و څېړونکي هله مصطفی وایي
Taliban is a local organization because it focuses on Afghanistan. By the contrary, ISIS
Taliban په اصل کې د افغانستان په سطح یو ډله ده او افغانستان ته توجه لري، مګر د داعش افراطی ډله بیا بل ستراتیژي لري. دا یو نړیوال سازمان ده او دغه ډله ظالمانه او افراطی اندېښنې لري. هغه وایي د داعش ډلې ممکن ډېر طالبان وژلي وي او په طالبانو دغه فشار ممکن د دې بای شوی وي چې د دغه تحریک غړي د افغانستان د حکومت د استادو سره خبرو ته کینی. په امریکا کې د خارجي اړیکو د شورا یو غړی ماکس ابراهیم وایي چې په سوریه کې هم د جبهه النصاره ډله د داعش سره رقابت لري. هغه وایي
with other groups
where it's کې د داعش ډله د نورو ډلو سره همکاري نه کوي، لکهن لبل خوا د نصارا ډله کوشش کوي چې په سوریه کې په نورو یاغي ډلو کې د مشرتابه حیثیت ولري. هغه وایي چې د دې په نتیجه کې د نصارا ډلې په سوریه کې زیات قدرت ترلاسه کړي، مګر د داعش ډله بیا لکه په نایجیریا کې د بوکو حرام د ډلې په شان نړیوال متحدین لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو او اوسبۍ و مرکه راوخلو. د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا په خوانی خاص استازي جیمز دابنس د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو څنګه همکار حسی بلوکیزی سره د مولا محمد عمر د مړینی او دا چې د هغه مرګ په د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو څومره اثر وکړي ځانګړي و مرکه کړې ده چې راپورټ به خلیل خان تاسو ته واوروي.
داسې رپورټونو پر رسنیو کې خپاره شوي دي چې د طالبانو د کوټې او پېښور شوراګانو غونډې پیل کړي دي چې د طالبانو نوی مشر وټاکي، او داسې رپورټونه هم شته چې د طالبانو په لیګو کې د مولا عمر د ځایناستي پر سر هم جراوالی رامنځته شوی دي. دا مولا عمر مرګ به د سولې په پروسې څومره اغیز ولري او د پاکستان رول به څه وي؟ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز رابنز وویل
Certainly Mullah Omar was a unifying figure for the Taliban and somebody who had a certain amount of respect even among other elements of the Afghan population.
په دې خبرې کې کوم شک نشته چې مولا محمد عمر د طالبانو د یووالي علامه و او هغه یو داسې کس و چې په عامو افغانانو کې هم ترې صبر ده ترناوي درلودي، او دا غمړنه د طالبانو لپاره یو ډېر لوی زیان بلل کېږي، او دا کېدای شي طالبانو پر منځ کې هم چلاوالي رامنځته کړي، او دا هم کېدای شي چې هغه طالبان چې دا مهال په جګړه بوختي د هغو مورال هم راکم کړي، او دا کار کېدای شي چې د تشدد په پیښو کې لږ کمی راولي او د سولې خبرې هم د څه ناڅه مشکلاتو سره مخ کړي. او په طالبانو کې هم دا تقسیم وی چې دا خبري وسی او کنه. د دې پښتنې په ځواب کې چې داسې رپورټونه همسته چې ملا اختر منصور به د طالبانو ممکنه مشر وټاکل سي، نو که طالبانو هغه انتخاب کړ نو دوی څه فکر کوي چې دای به سختریزه فکر ولري او که به معتدل نظر ولري او دا د افغانستان حکومت سره د سولې په خبرو څومره اغېز کولی سي. جیمز رابنز وویل
and has been effectively running the insurgency for several years. So in a sense, it may not lead to any great difference.
ملا اختر منصور لتیرو څو کلونو راهیسې د طالبانو یو مؤثره مشر پاته سوی دی او د طالبانو په لیکو کې دننه یو اغېزمن مشر دی او لتیرو څو کلونو راهیسې د طالبانو د جنګ کولو چارې په اغېزمنه توګه پر مخ وړي، نو له دې کبله دی ډېر زیات بدلون نه ویني او دغه راز دی ملا منصور یو معتدل فکر لرونکی کس نه بلی. هغه د طالبانو په لیکو کې د سخت دریز لرونکی دی. هغه کېدای سي د مشرتابه چارې پر مخ وړلو کې د مشکلاتو سره مخ سي، ځکه چې د طالبانو هغه ډلې چې ملا محمد عمر به یې استازیتوب کوو پرېکړه به کولې او عملي کولې به، هغه اوس داسې ښکاري چې لرې کړل سوي. جیمز رابنز وویل که ملا محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه وټاکل سي نو دوی داسې فکر نه کوي چې دا به ډېر زیات بدلون رامنځته کړي، ځکه چې هغه د تیرو څو کلونو راهیسې د طالبانو مشري په ډېره اغېزمنه توګه کړي او کېدای سي اوس هغه د طالبانو ترمنځ د یووالي په ساتلو او د طالبانو تحریک په چلولو کې د ځینو مشکلاتو سره مخ سي. جیمز رابنز د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د طالبانو په لیکو کې اختلافات رامنځته سي او یوه برخه یې د سولې د خبرو ملاتړي وي او بله غواړي چې جنګ او سختدریزۍ ته ادامه ورکړي، نو دا به په سیمه کې د امریکا په پالیسۍ څومره اغېز وکړي. جیمز رابنز وویل
I think it's a little early to make any firm predictions. I think that it's possible that you would see some element that were interested in peace talks and others not. I think that's quite possible.
د دې په فکر اوس لا ډېر وخت دی چې په دې اړه دقیق اټکلونه وسی او تاسو به وویني چې دې ډېر زیات امکان دی چې طالبانو ځین عناصر به د سولې خبرو ته لیواله وي او ځین به مخالف وي او دې امکان هم شته چې طالبانو ته به د اسلامي دولت یا داعش چیلنج هم وي او د طالبانو ځینې کسان به د داعش یا اسلامي دولت پورې ځانونه مربوط کړي او دې امکان هم شته چې دا به د سولې خبرې د مشکلاتو سره مخ کړي. جیمز رابنز زیاده کړه دا به د طالبانو لپاره هم دا ګرانه کړي چې جنگ ته ادامه ورکړي او دې امکان هم شته چې د دوی په منځ کې به جلاوالی راسي او خپل منځي جنگونه به پیل کړي.
قدرمن اوریدونکو د واشنگتن دی او دای یو سولن خبرونه. طالبانو د خپل مشر ملا محمد عمر مرګ رسمن تایید کړی دی. دغه اسلامي تحریک په یو بیان کې پرون د پنځشنبه پر ورځ خبره شوې ویل شوې دي چې ملا محمد عمر په ناروغۍ مړ شوی دی، مګر د هغه د مرګ د وخت او ځای په اړه توضیحات نه دي ورکړي. فقط دومره ویلي دي چې د هغه صحي حال د هغه د ژوند په وروستیو 15 ورځو کې ډیر زیات خراب شوی و. تحقیقونکي به د فرانسې په ټولس کې د الوتکې یوه ټوټه چې په ریونین کې ټاپو کې پیدا شوې ده وګوري او دا به معلومه کړي چې هغه خو به د مالیزیا د هوایي شرکت د هغې جټ الوتکې ټوټه نه وي چې تیر کال د مارچ په میاشت کې ورکه شوې وه. هند یعقوب میمون په 1993 کال کې په ممبای کې د بمونو د چولو په تور چې 250 تنه پکې وژل شوي وو پرون د پنځشنبه په ورځ اعدام کړی دی. دغه 350 کلن سړی د هند د ناګاپور په لویدیز ښار کې چې په یوه زندان کې څو ساعته وروسته له هغه غرغره شو چې سترې محکمې د هغه د استیناف غوښتنه رد کړه. قدرمنو اوریدونکو او له دې سره زموږ دا دویمه سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلنه درکو د ری خپرونه ته چې څو شېبې وروسته به خپره شي. تر هغې پورې تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان، خوشحاله اوسئ.